اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په سطح د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپله شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمدالله احمدی. احمدی صاحب، روزو دیده چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیزه موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چا په شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې د چا په ژوند باندې، د چا په شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو خو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډېرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ رواج سوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره وغټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډېره دوام کوي، تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. چې غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه د یو چا شخصي ژوند باندې چې وغږیږو.
بله، د حل لارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشا دوستان وینې ګورئ، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
ولا علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومانو باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. حکومت ټولنه کې چې 50 کاله 60 کاله جنگ تیر شوی وي، نو تمن دغه ورځني موضوعات په داوی دغه د پیتاوی موضوع په داوی دغه یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی سي. مثلا چا باندې خبرې وسی، چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سي، نو تمن به چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی. هر ورځ یو نوی شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته نوی شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوو چې اصلا موږ د هغه سره لیدلی نه وي یا هغه پیژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، اصلا کې هغه کس دی لیدلی نه وي یا ورسره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیايي او یو څوک د چا شخصي حریم ته داخليږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب وسي، دا نور ځي پاک له باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل چې هغه راځي نن ورځ یا وبسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دا ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولای شي؟
اغلی پرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مسرفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټکه وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې هغه ول هغه خپله کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو، نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. ښه ده داسې له ځانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یوه کیسه داسې وایي، کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده وو، ملګري ویده وو، د الله پاک ته ویلې چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است، د لمونځ کوونکي ته وویلې چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني ولې ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو، نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کې ډېر بخي، هغه چاته چې خبرې کیږي
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري. اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو، ژوند کې به وسه همدغه وایي چې موږ پسې ولې خبرې کیږي. تر ټولو غوره ښه لارې دا ده چې که چېرته خبرې هم کیږي او مخنیوی نه کیږي، نو هغه چا پسې خبرې کیږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده، که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لنډ مهال لپاره وي پی. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزې خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې په خپله دا د ځای په خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده، یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کیږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کیږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کیږي یا په ټولنه کې مثلا داسې یو رواج وي یا دودونه وي یا داسې یو شی وي چې هغه خلکو ته ګناه ښکاره کیږي، هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده. ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وسي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول شي او د هغه شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي حریم ته داخل شو. ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموما کې بحثونه وسي، که هغه د راډیوګانو له لارې وي، که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي، یا مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي، که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوي څوک، موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي، دا انسان چې مستقیما یو چاته یو څه وایي هغه په دې باندې خنه ښکاریږي، مناسبه نه ده.
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کیږي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کیږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالیو په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کیږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې عقل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپل ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېرو زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شرایط خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږوي. نو ښه دا ده چې خپله یو رضانو نه پوي کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نه تر وړي تګلار اوري سي چې هم مثبت نتیجه ورکي او هم خلک سره ومني نو ټول خلک عربي هم دایز ما په نظر سره
bale په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره دوی حق تر پخو لاندې کولای شي
حق خو څوک چاته نه ورکی او نو دا خدای پاک چاته وربخي خپل خپل کول غواړي ځنی په هغه وای درې خبرې باندې هېرې کولو یا ورڅخه دې ختیر سو خلکو ویل او خلکو وای او خلکو می واوریدل دا شایان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نشي که تر هر شوار لاندې وي ځوانانو حقوق وي دي ته پیغلو حقوق وي په هر برخه کې چې وي دي ته باید ډیر زیات پاملرنه وشي
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه دي دوی خوښ وي هغه ته پرېنه کول سي په خپل خوارې په خپل الوځلو یو څه دوی برابر کړی وي بیا یو ډول دوی ته ویل کیږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم ووسی د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوي یعنی که چیرې تاسو حالت وي دومره حقونه دي تاسو تر پښو لاندې کېدلی تاسو عکس العمل بڅوي
که تاسو په یو څه وړاندې ما اوریدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولي ټولي کې د سری خولي چې جاب سر کولی د ټولي دلی چې دا نه دي شي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي خپګانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې چې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغتمن دي مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او ټیک ته ځان ته ورټوي هدا کل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دي ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختې په ځان باندې ومني خو دغه ډول شایان چې د دې په غوږ کې د دې توهین په غوږ کې د دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پر څه سره نه مني او نور پرولنه کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبرم ده مثلا یو څو وړاندې رسنوي ما واوریدل په یو هفته کې تقریبا لاویا در زیات کسان پاسپورتونه اخلي او په دې تمه دي چې له هیواد له باندې ووځي نه هټ من د ډول مسایل د رامنځته شوی پرولنه کې باندې ځینې خلک تنګيږي ځینې خلک ته نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نو دا څه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغیز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څه لپاره یو چوکاټ هر څه لپاره یو قانون به موږ په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په خپل مسؤلیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پیښې نه رامنځته کیږي او څوک خپل هیواد هیڅ ته نه مجبوریږي نو غوړه لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي که قانون وي که تر بر شو لاندې کوم شی وي ټول نزاکتونه کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هر ژبې درناوی وسی چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نور مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کی هغه که په کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په ساتنه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکار کوي چې هلته څه روان دي دا څومره تاثیر کوي څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان دې حق لري چې ژوند وکړي مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري خپل په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کوي
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل نور هیوادونه مو لیدل کسره پرتل کوي خو هغه خو اڅ دې پرتلې ور نه دي ځکه په نور نړۍ که څوک چا باندې کار نه لري چې تاسو رقم کالیا غوښتي دي سره کوم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا دا موضوع د نن د مطرح په نوري وادونو کې خو په افغانستان کې بیا انسان دغه شیانو ته خپه کیږي ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل سوي دي، نه دي ورکړل سوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل سي څه وسو یا څه پېښ شو، نو بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپل زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یوې ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په ارام چېرته واوسي، او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره ارام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په آخر کې راځو، د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نورو په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک ننوځي. نو شخصي ژوند هم دغسې داسې د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله ونه سی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت ته درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخرو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې راګډوهنه نه، دې لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان حق حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو.
درنو دوستانو، داوا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې. او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي، تربیه چاري پرځای کې چیاس علامه مال او ملګری.